د ازادي رادیو پښتو خبری سات تشرغلاست د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربان یم. تاسو د روغتیا په هیله په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبری موضوعات دادی. په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شول. په دې اړه به نوي معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. د مهمو موضوعاتو بشپړ فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. فرشته جلال زی په سټوډیو کې. د فرشته جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
سلام اوریدونکو، د دې ساعت مهمو خبرونو څو مهم خبرونه دا دي چې د ایران د انقلابي کارت واکونو هغه لس مانوګان بیرته خوشې کړل چې د امریکا په دوو بیړیو کې له اجازه پرته د ایران اوبو ته ورننوتي وو. په ترکیه کې درې روسي وګړي د اسلامي دولت په وسلواله ډله یادایش کې د غوړیتوب په تور نیول شوي دي، او روسیه ویلي چې سږ کال به د اتمي امنیت سرمشري ځکه چې په واشنګټن کې جوړېږي ګډون نه کوي.
ډیره زیاتمننه فرشته جانې. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په کابل کې د هند سفیر وایي هیواد یې ژمن دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. او په جلال آباد ښار کې د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله اووه تنه پولیس وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله و پولیس وژل شوي، او و پولیسو په ګډون درې ملکی وګړي ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د بیخي په ځای کې رسنیو ته وویل چې لومړی نن سهار د پاکستان قونسلګرۍ سره نږدې انتحاري حمله وشوه، او وروسته وسلوال د پاکستان قونسلګرۍ سره نږدې او کور ته ننوتل. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي، خو تر اوسه د دې حملې مسؤول یاد کومې ډلې نه دی منلای. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. ارګمانی د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ریچارډ اولسن تېره ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې اړه خبرې کړي. ریچارډ اولسن چې د سولې د خبرو په حق د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو استازیتوب کوه، د یادې غونډې د پرمختګونو په حق له جمهور رئیس ته معلومات ورکړي. خغلی اولسن ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې هڅې ونسپموي. په کابل کې د هند سفیر امیر سینا ټینګار کوي چې هیواد یې ژمن دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. ارګمانی نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د هند له سفیر امیر سینا سره د مخ خې په کتنه کې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال د هغه کړنې وستایلې. په دې کتنه کې د هند سفیر امیر سینا ویلي چې د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په موخه د ترسره شویو هڅو له امله دواړه هیوادونه ډېر سره نږدې شول. هغه د افغانستان لپاره د هند مرستو په دوام په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې هند به تل د یو دوست هیواد په توګه د افغانستان تر څنګ وي. او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند د هیواد په یو شمېر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول او په دې برخه کې د حکومت په بې غورۍ اندېښنه څرګندوي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي نن خبریالانو ته وویل چې لا هم په یو شمېر ولایتونو کې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د ایراني تومان او پاکستاني کلدارو څخه کار اخیستل کېږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورئ.
د ایران د انقلابي ګارد واکونو هغه لس مانوګان بیرته خوشی کړل چې د امریکا په دوو بیړیو کې له اجازه پرته د ایران اوبو ته ورننوتي وو. د انقلابي ګارد خبر پاڼه وایي دا کسان د معذرت تر غوښتنې وروسته د خلیج په نړیوالو اوبو کې خوشی شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د مانوګانو چې یوه ښځه او نه نارینه وو تر هغه وروسته چې څرګنده سوه په همدې ډول د ایران اوبو ته نه ور اوښتي خپل وضعیت توضیح کړ او خوشی شوي دي. د ایران د انقلابی ګردانو د سمندري ځواکونو قومندان علي فدوي تر دې مخکې ویلي و چې د امریکا دوی بیړۍ او لس مانوګان د تخنیکي ستونزو له امله د ایران اوبو ته ورننوتي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی بیړۍ د ایران فارسي ټاپو ته نږدې نیول شوې وې. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینو ویلي چې دا کسان ټول دوی ته بیرته ورسېدلي او داسې نه څرګندېږي چې دوی ته ضرر رسېدلی وي. پدیاړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. په ترکیه کې درې روسان د اسلامي دولت په وسواله ډلې د داعش کې د غړیتوب په تور نیول شوي. د ترکیه خبري اژانس دوګان وایي د انتالیا پولیسو د دې درېو مشکوکو روسانو د استوګنې د ځای د تلاشۍ پر مهال زیات اندازه اسناد او سی ډي ټایپونه نیولي دي. داسې ګڼل کېږي چې دا کسان د جګړې په سیمه کې د داعش له وسوالو سره په تماس کې وو او هغوی ته یې لوژستیکي مرستې کولې. په انتالیا کې د روسیې قنسول د دې کسانو نیول کېدل تایید کړي او زیاتوي چې عملي تر اوسه نه دی څرګند. روسیه ویلی چې سشکال به د اټومي امنیت سرمشتي ځکه چې په واشنگټن کې کیږي ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروفا نن وویل چې د اټومي امنیت سرمشتي چې هدف یې د اټومي تروریزم مخنیوی دی خپل رول لوبولی او سیاسي اجنډا یې زړه سوې ده. زخاروفا وویل د نړیوال اټومي امنیت په اړه د هڅو د هماهنګولو لپاره باید اساسي کار د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته وسپارل شي او د اټومي امنیت سرمشتي د اټومي انرژي د نړیوال سازمان په ګډون د داسې نړیوالو ادارو په کار کې مداخله کوي. ماریا زخاروفا زیاته کړه چې د اټومي امنیت سرمشري ځای یوازې د محدود شمیر دولتونو نظر راخلي او پر نړیواله ټولنه یې تحمیلوي چې د منلو وړ کار نه دی. ټاکل شوی چې د اټومي امنیت سرمشري د مارچ په 1 په واشنگټن کې وشي. په کوټه کې نن په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. رپورټونه وایي حمله داسې وخت کې وشوه چې پولیس په دې ښار کې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره راغونډ شوي وو. په دې 14 کې 10 تنه زخمیان دي. پولیسو ویلي دي چې په دې 14 کې 12 پولیس یو ملیشا او 2 ملکي خلک وژل شوي دي. په کوټه کې یو ریکشا چلوونکی محمود خان نن ازادي راډیو ته وایي
زه د کور را روان وم، بس راغلم چې دلته د پارک را ورسم، تر پارک چې را تېر شوم جام شو، تر دا جام چې را واوښتلم بس تروپ شو، بس بیا په ځان نه یم خبر شوی. بس چې رخشه مې هغه سایډ ته ودرېدل، بس هغه د په سیټ کې بیا وشوم چې را شوه سومه، بس دلته دماکه سوی وم. زما وژه درد ډېر کوي، بس هلته لګېدلی ده. لږ
د دې حملې مسؤلیت روسه چانه دی اخیستی او د امریکا جمهور رئیس د جمهور غوښتونکو د انتقاد چې متحدي ایالات په نړیواله کچه کمزوري کېږي او باید د داعش پر ضد پراخ جنګ پیل کړي ناسم بللی. اوباما څو ساعته مخکې د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل کانګرس د دواړو مجلسونو غونډې ته په وروستۍ وینا کې وویل چې که کانګرس د داعش د ماتولو په اړه جدي وي نو باید ولسمشر ته د رسمي اختیار ورکولو یو پریکړه لیک تصویب کړي.
America has led a coalition of more than 60 countries.
They wait to band yo kal us cha America da tsapasa tsadapasa shpeto hiwaduno itlaf rahbari kawi so pa Iraq aw Syria ke da Daesh mali manabe khatmi kri da hogui planu no shan kri da rozani markazuna yotari aw da terroristano da tagra tag makhni wai wakri aw da hogui da shaytani ideology rishi obasi mush da hogui rahbaran wasle rozani markazuna mali manabe aw tel la manzaro walas mashruba ma wail Daesh bait la manza yorsi. دا وو د دې سات مهم خبرونه او سباون کاکر د افغانستان د څو مهمو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات ترکوي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په بامیان کې بسمال ماروي د تودوخه لوړ درجه 8.9 ګادیز اسمان ورځ د تودوخه لوړ درجه 2.8 کابل اسمان ورځ د تودوخه لوړ درجه 8.5 شپږ کندهار اسمان ورځ د تودوخه لوړ درجه 14.1 هرات اسمان ورځ د تودوخه لوړ درجه 12.1 مزار شریف اسمان ورځ د تودوخه لوړ درجه 12.2 او په جلال آباد کې هم اسمان ورځ دی د تودوخه لوړ درجه 12.4.
د ازادي رادیو خبري سات تبیا هم شرغ لاست. ازادي رادیو اوري او د دې سات مهم موضوعات په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شول. په دې اړه به نوې معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه د پخپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده.
موږ باید دومره خوشبینه ونه اوسو لکه څنګه چې شغالي کرزی ویلي.
د سنگین ولسوالۍ څخه به ځای سوی کورنۍ وای یا د مرستي ورکول سی او یا د هغه کسانو نمونه ورکړل سی چې د دوی پر سر یې مرستي اخیستې دي.
شمنزلا او چار منزلا چلري هغه ته رسیدي زه چې راوتلم ما یو تل تک راځتلې دي.
د ټولنیزو رسنیو کمیسیون خپل فعالیت اعلان کړ. چارواکي وایي د کمیسیون د کړنلارې سره سم به هڅې وکړي چې د خبرونو اړوند ستونزو ته رسیدګي وکړي.
کمیسیون دا صلاحیت لري چې د رسنیو نشراتي محتوا ته پام وکړي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو اوریدل په ننګرهار کې نن یو انتحاري حمله وسوه. په دې حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. له شاه محمود شینواري څخه نور معلومات اورو.
د چهارشنبه په سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار اړوند د پاکستان قونسلګری ته نږدې په عمومي سړک ځان وژونکی برید وشو او وروسته په همدې سیمه کې نښته پیل شوه. دغه نښتې تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. د پیښې شاوخوا سیمو کې ښوونځي، دوکانونه او د عامو خلکو د میش ځایونه دي. ټول خلک په منډه ول چې ځان خوندي ځای ته ورسوي. د نښتې پای ته رسېدو وروسته د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شرزاد په سیمه کې رسنیو ته وویل ټول درې تنه بریدګر وو چې یو لومړی د پولیسو پر رینجر ځان وژونکی برید کړی او دوه نور د پاکستان قونسلګری دیوال شریک پر دولتي مېلمستون نوتل چې افغان ګډو ځواکونو سره په نښته کې وژل شول. شیرزاد وایي په دې نښته کې 14 تنو امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوختي او درې ملکی وګړي هم ټپیان شوي.
پر هم ځان مرګي و هم وسلوال و. دا درې سره لمنځه تللی دي او زموږ امنیتي ځواکونه ونه پر شهیدان شوي دي او زموږ ونه پر زخمیان دي. په دې کې درې نفر ملکی نفر هم زخمیان شوي دي چې جمله ونه پر زموږ شهیدان شوي دي. د مشترکو امنیتي ځواکونو او ونه پر ټپیان دي.
د شیرزاد په خبره د بریدکونکو هدف دا و چې د دولتي ملمسون څخه قونسلګری ته هم زیان ورسوي. خدای وای په دې پیخه کې د پاکستان قونسلګری ته هیڅ ډول زیان نه دی اوخته.
او دا زموږ یو دولتي ملمسونو چې په دین نه وتی او بل اخره ممکن هدف دا و چې د پاکستان قونسلګری ته هم ورسي. هغه تم څه صدا به ورسي خو لله الحمد زموږ امنیت ځواکونه په ډیره میړانه او همت د پاکستان قونسلګری ټول کارکونکي ټول مامورین ژغورل دي. هغه ته هیڅ نو صدا نه درته.
تر اوسه هیڅ وسلوالي ډلې د دې پیخي مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا برید داسې مهال رامنځته کیږي چې د همدې اونۍ په سر کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبرو د دوام په اړه څلور اړخیزه ناسته هم ترسره شوې وه.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ازادي راډیو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمیر بدلونونو شاهدان وي، خو د ولسی جرګې غړي دا خبرې غیر عملي ګڼي. بلخوا یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د سولې د بهیر د پر مخ بیولو لپاره د وخت ټاکل ډیر مهم او د دغه بهیر د بریا په ګټه بولي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال وروستۍ څرګندونې له مبالغې ډکې او د نوموړي له حده وتلې خوشبيني ګڼي. دوی وایي چې د سولې د بهیر د بری لپاره کلونه کلونه هڅې شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. نو تر دوو نورو میاشتو پورې به هم داسې کوم بدلون رانشي چې ښاغلي کرزي یې په اړه ویلي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په لنډمهالي کې د ښاغلي حکمت خلیل کرزي خبرې غیر عملي وګڼلې.
موږ باید دومره خوشبینه ونه اوسو لکه څنګه چې ښاغلي کرزي ویلي چې په دوو میاشتو کې به افغانستان ته سوله راسي، خو افغان حکومت ناچاره دی چې د سولې خبرې تعقیب کړي. و ډېر اوږده او دوامداره پروسه ده. افغان حکومت د اوتومات او لنډمهالو ضرب له چلنو پر ځای باید په حوصله سره د دغې قضیې په وړاندې چلند وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان خلک به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي. خاغلی کرزي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوله وویل چې په دې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې په برخه کې د پاکستان پخوانیو نه همکاریو ته په پام سره وایي چې افغان چارواکي باید د سولې د خبرو په برخه کې ډېر هینمن دریس ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه فدا محمد نظري
زداس باور لرم چې د سولې د پاره یو چوکاټ وجود لري، اما د پاکستان ګټي یا د پاکستان د رهبری هغه مینټلیټی ته چې سړی ګوري هغه داسې دی چې دا پروسه به نوکې اوږد وخت واخلي او ډېر د مشخصو او څرګندو او روښانه وعدو خبره ماته به اساس معلومی. پاکستان هر وخت وخت کوشش کړی دی.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی دغه شان وویل دوی پوهیږي چې وسلوال طالبان په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان د سولې د خبرو لپاره وخت ټاکل حتمی او د وخت سپما ګڼي. له دغو کارپوهانو له ډلې سراج الحق سراج وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې د یو میکانیزم او حساب له مخې مخته ولاړ شي.
باید یک از میکانیزم های اساسی که روی سول
باید یو له حقو اساسي میکانیزمونو چې د سولې د پروسې برخه کې پرې کار کېږي هغه باید د وخت معلومه ولوي، ځکه پاکستان تل وخت تېرونه کوي. که پاکستان دوه میاشتنۍ موده منلې وي دا ډېر مثبت کار دی، خو په دغه دوه میاشتو کې دولت باید په یو قوي میکانیزم سره مخته ولاړ سي. باید په دوه میاشتو کې داسې مهالویش جوړ سي چې کومه اونۍ په کوم موضوع خبرې وسي، طالبان کومې ډلې راځي کومې نه راځي او پتی چیرې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره له څلور اړخیزي غونډې هرکلی کړی دی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دغه هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د همکارۍ لپاره چمتو دی. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمن د څلور اړخیزي غونډې دوهم پړاو چې په هغې کې به تر ډیره د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې وشي راتلونکې دوشنبه په کابل کې جوړه شي.
د واموري دل چې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنی چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپل څرګندونو کې مبالغه کړې ده. همدارز موري دل چې نن په ننګرهار کې په یو انتحاري حمله کې عادي وګړو تمرکز وب لاوښتې ده. د دوغه حمله او د سولې د خبرو سره د تړاو په اړه د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کارپو او څېړونکو حکمت الله اعظمي را سره پر لیکه دی. اعظمي صاحب سلام علیکم، ډیره زیاته مننه چې زموږ سره مو له خبرو لپاره وخت واخیست. اعظمي صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست نن په ننګرهار کې په یو انتحاري حمله کې عادي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د نن ورځې حمله د پاکستان او هندوستان کنسلګریو ته نږدې سوې، آیا دا حملې د سولې له خبرو سره کوم تړاو لري؟
ډېر مننه. زه باید ووایم چې په ژمي کې کله چې طالبانو په ولایتونو په ولسوالیو کې خپل جنگ خپل عملي جنگ کموي، نو د هوا په سړېدو له امله دوی تکتیک دا دی چې په ښارونو کې د افغانستان په غټو ښارونو کې د انتحاري حملې زیاتې کړي تر څو پورې دا هم توجه ورته جلب کړي او په عین وخت کې هغه خپل فعالیتونه او خپل هغه ځان ښکاره وښیي چې دوی فعاله دي. زه فکر کوم د سولې سره دا تړاو لري. په سوله کې دلته د دې د دغسې حملو پر وړاندې دوه نظریات دي. یو دا دی چې افغان طالبان غواړي د پاکستان هغه کمی وادي چې افغان دولت ورکوي هغه رد کړي او ووایي چې موږ د پاکستان یو لاسپوڅی نه یو، چې پاکستان هر څه غواړي موږ هغه وکړو او سوله دې وکړو. یو دغه نظریه ده. دومه نظریه دا ده چې افغان طالبان غواړي چې د سولې د مذاکراتو د میز څخه بیرته لاسته راوړي. نو زه فکر کوم دغه هغه څه دي چې په داخل کې خلک ډېر باور پر کوي.
اعظمي صاحب، څو ورځې مخکې په مزار شریف کې د هندوستان پر کنسلګری حمله وسوه. د کنسلګری پر دیوالونو وسلوالو په اردو ژبه پیغامونه پرېښي چې وروسته هندوستان ویل دا حمله شایي د پاکستان میشتي وسلوالې ډلې لشکر طیبه له خوا سوي وي. تاسو د نن ورځې حمله څنګه ارزوئ چې دا د هغې حملې سره څه تړاو لري؟
د هندوستان پر کنسلګری په مزار شریف چې کوم عمله شوې هغه خو مستقیما د پټان کوټ د چکم په د هندي هوایي ځواکونو هوایي بیس دی. د هغې سره په یو وخت کې شوې وه او د دواړو عملو ته داسې ډېر دغه کېږي چې لشکرې طیبه کړې وه او د خپل هغه یو غړي اصل ګورو د ریونج یا د غچ اخیستلو په معنا یې کړې وه او دوی مخکې د دې اختار وکړی وو چې د افضل ګورو به پر وړاندې چې 14 کاله هغه بند کړی وو موږ به 14 حملې کوو او دغه د هغه عملو یو 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 سلسله وه. خو دا چې اوس د پاکستان د کنسلګری سره نږدې حمله کېږي او دا د پاکستان د د منافیو پر وړاندې باندې اول عمله راځي. زه فکر کوم چې دا به ډېر د هغې عملې سره تړاو نه ولري، چون چې د هند پر ډیپلوماټیک کمیشنونو باندې په افغانستان کې ډېر په پخوا کې څو ځلې عملې سوي وې او ډېرې خطرناکې سوي وې. نو که څوک دا وایي چې مثلا هند دې ته ځواب ورکوي، اوس ځواب ورکوي، ولې پخوا نه ورکوي؟ البته د هند پر کنسلګری چې عمله وسول په هغه کې هندي ډیپلوماټانو یا کارکوونکو د کنسلګری هېڅ زرام نه پوهېدلی، مګر په تېرو ځلو کې به ډېر زیات تلفات درلودله. که دې رښتیا جواب ورکولی نو هغه نورو عملو ته هم باید جواب ورکوي. زه فکر نه کوم چې دا دې د هند د هند خوا نه پر خپل کنسلګری باندې عمله وي. دا عملې جواب
بلی ستاسو په فکر شاید نن ورځ حمله طالبانو کړی وي، او د مزار شریف حمله د هندستان په خبره لشکری طیبه شای کړی وي. آیا دا په دې معنی ده چې افغانستان د هندستان او پاکستان د سیالیو قرباني ګرځېدلې دي؟
دا خو ډېر وړاندې څخه دا سیالي روانه ده، او په دې باندې د پاکستان ټول چارواکي او پخوانی نظامی مشر پرویز مشرف هم پر دې باندې ډېر آزاد ویلې دي چې موږ د پاکستان پر وړاندې باندې نیابتي جګړه شروع کړې وه. مګر زه فکر کوم چې د افغان طالبانو سره پر دې باندې د پاکستان پر کنسلګری سره نږدې د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د دې امکان چې طالبان مګر د دې امکان شته چې طالبان غواړي چې پاکستان ته یو مسیج ورسوي چې موږ تاسو چې هر څه تاسو راته وایس هغه نه یو یا هغه پاسپورټ نه یو. نو که چیرې دا رښتیا هم وي، زه فکر کوم بیا د پاکستان لپاره پکار ده چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر وړاندې باندې نظامي اقدامات وکړي، چې څوک دا ګروپ په دواړو هېوادونو کې د دواړو هېوادونو ته خطر ونه ګرځېږي. افغانستان ته بیا زودی د دیارلس کلونو څخه، مګر دا چې مخکې دې له پاکستان ته خطر وګرځېږي، پاکستان ته پکار ده او دا ورته ډېر ضروري ده چې د افغان طالبان پر وړاندې باندې نظامي اقدامات وکړي. او که ونه کړي، یوه ورځ به د افغان طالبان هم د تحریک طالبان پاکستان چې د پاکستان جنګي دوی سره به لاس یو کړي، ډېر مشکل باندې بدل شي. نو زه فکر کوم که افغان طالبان څوک نه راضي کیږي دا جنګ نه بس کوي، پکار ده چې پاکستان باید نظامي لارو څخه لاس پکار شي.
موږ وینو چې پاکستان په دې وروستیو کې د سولې پر خبرو ډېر ټینګار کوي، خو بل خوا داسې حمله کوي چې شایي طالبانو کړی وي. افغان حکومت ته په دې حال کې څه پکار ده؟ لکه تاسو چې وایاست طالبان پاکستان ته پیغام ورکول غواړي چې نور ستاسو تر لاس لاندې نه یو، نو په دې حال کې پاکستان باید څه وکړي؟
پاکستان فکر کوم د پاکستان لپاره تر ټولو بهتره لاره چې نظامي او هغه د هغه لارو څخه چې طالبان تکلیفي او ریفي په پاکستان کې دي هغه دروي. زه دا نه وایم چې افغان دولت افغان طالبان به پر هغه اول ورځ زمونږ دولت مات شي سیری د دې بکابه یو کال دوه کال وي، مګر افغان طالبان به دې ته مجبور مکلاس چې په څول وږي کچیر د پاکستان کومک نیو سره. نو زه پیشنهاد مې دادري چې پاکستان د پاکستان دولت باید د افغان طالبانو څخه نور لاس واخلي او دې ته مجبور کړي چې او نور محدودیتونه پر وضع کولې چې سوله وکړي. سوله د دغه افغانستان او پاکستان او سیمې لپاره یوازینۍ لاره ده. که نه دا اور په پاکستان کې مډیریږي او هغه پروژې او هغه حیاتي پروژې چې په پاکستان کې پیل کیږي د هغې دپاره لوی خنډ دی. د مثال په توګه باندې د چین او پاکستان اقتصادي راداري، کچیر دغه جنگ دوام وکړي، تاسو په دې مطمئن اوسئ چې هغه به هم له خنډونو سره مخ شي. دا به چین او د پاکستان دواړو لپاره نه یوازې اقتصادي د پلوه زیانونه پیښ کړي، بلکې د دوی روابط سیاسي روابط به هم د مشکلاتو سره مخ شي.
ډېر زیاته مننه اعظمي صاحب ستاسو له وخت څخه. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی حکمت الله اعظمي و. اوس د سولې په اړه د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
پاکستان د افغانستان سره په جوړ کې صادق نه دی، صادقانه رول نه لوبوي. امریکا تم چلور کوي افغانستان تم چلور کوي یا دواړه چین هم خطابه شي که دغه پروسه ناکامه شوله دا د امریکا دپاره غټ خجالت دی دا د افغانستان د جنرالانو دپاره غټ خجالت دی دا د چین دپاره غټ خجالت دی چې یو پاکستان یو ټول نړۍ ته چل پرېږور کوي
لوګر د ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم خپل د افغانستان مشران او متحدینو ته دا وایم دوی ول نه کېږي کله چې اشرف غني لاړ پاکستان ته قالین ورته فرش کړې او ډزې ورته وکړې د پخشالۍ هلته یې 50 نفره په قندار کې شهیدان کړل بیا چې یو کلنۍ غونډې ته لاړل د صلح لپاره په لیسد خوست کې 100 نفره متعلمین شهیدان کړل دا زموږ مشران ول نه پوهېږي د پاکستان کړه د افغانستان دوست ده پاکستان د اول تر اخره د افغانستان دښمن امریکا او سره په چل کې د افغانستان دښمن
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم په افغانستان ولسمشر نه او د ملي امنیت نه رئیس نه دا غږ کوم چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي دغه دوه میاشتې مهلت چې تاسو نه غوښتئ چې دوه میاشتو کې مونږ کارونه جوړ کړو په دوه میاشتو کې به طالبان درته اکمال کړي هوا به ګرمه شي واورې به د غرونه جګې شي نو بیا ری جنګو سیال کوه خو متاسفانه چې به دا څو دفعې مونږ وغولولو شپېته ناستې وشول بې معنا پای ته رسېږي نو افسوس خبره ده چې زموږ مشران ټول سودا شوي دي
کندهار د ولایت غوارک ولسوالۍ سوداګرم دا زموږ د غوارک ولسوالۍ کې کوم حکومت هیڅ کار نه کوي نه هیڅ پلان لرنه ورته کوي دا غوارک ولسوالۍ ډېره پاملرنه وکړي سرکان یو شی مله ولې بلا قسمې ته چې بیا خپله راشي په خپله وګوره هر کومندان هر ولسوال چې راشي جواب دکې ولاړ شي بیا بل راشي هیڅ کار نه کوي په لکه موږ سره ظلمونه کوي چې دوه ټکه پر وښي د موږ کورو تاوانونه کش کړي
زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه خدای رحمي خبر کوم دا زموږ په ولسوالۍ کې طالبان ډېر ظلم کوي او دا والي صاحب زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ په اړه دی ولې راپوري نه کوي دا اشرف غني څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته راشي ولایت ته راشي چې دې ولسوالۍ په اړه د خلکو څخه وپوښتي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ټولنیزو رسنیو کمیسیون خپل فعالیت اعلان کړ د دې کمیسیون رئیس خپلواک صافي نن خبریالانو ته وویل د کمیسیون د کړندلارې سره سم به هڅې وکړي چې د خپرونو اړوند ستونزو ته رسیدګي وکړي او متحویات یې د خلکو او هیواد په ګټه وڅرخوي تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو
که څه هم افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي چې اوس هم د مسلکي کارونو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ دي خو د ټولنیزو رسنیو نوی فعال شوی کمیسیون وایي چې هڅې به تیزې کړي د خپرونو اړوند ټولو مسلکي ستونزو او نیمګړتیاو ته رسیدګي وکړي تر څو د دغو خپرونو محتویات د ټولنې په ګټه وي د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون رئیس خپلواک صافي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د کمیسیون کړنلاره دندې او تشکیلات روښانه کړل ښاغلي صافي وویل هسې به وکړي چې د ژورنالیستانو او رسنیو هغه ستونزې چې تر اوسه ورته رسیدګي نه ده شوې وڅېړي او اوارۍ ته یې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته لارې چارې ومومي
د دې کمیسیون یو دنده دا ده چې له دې وروسته به د ژورنالیستانو له حقونو نه د قانون په چوکاټ کې په کلکه حمایت او ملاتړ کوي کمیسیون دا صلاحیت لري چې د رسنیو نشراتي محتوا ته پام وکړي که په کوم ځای کې ستونزې خپل نظریات او مشورې ورسره شریکې کړي که په خپله رسنۍ کوم ملاحظې لري کوم مرسته ته ضرورت وي کمیسیون ته قانون په حدودو کې پوره مرسته کولی شي
د کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا کمیسیون و غړي لري چې د بیلابیلو مدني او د ژورنالیستانو د ټولنو په مرسته ټاکل شوی دی مسؤلینو د یاد کمیسیون کړنلاره چې په 5 فصلونو کې ترتیب شوی هم بیان کړه د کمیسیون په کړنلاره کې راغلی چې په هیواد کې به د رسنیو د مالی منابعو څرنګوالی هم وڅېړي د ټولنیزو رسنیو کمیسیون په داسې حال کې د کار پیلول اعلانوي چې پخوا تر دې هم یو شمیر ټولنو د رسنیو د خپرونو د معیاري کولو او د خبریالانو د ستونزو د لرې کولو په مقصد ورته فعالیتونه پیل کړي دي د رسنیو یو شمیر کارکوونکي وایي چې تر اوسه هم د رسنیو په مسلکي چارو کې د ستونزو حل ته لازم کارونه نه دي شوي افغان خبریال نسیم لالهند له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه کمیسیون په خپلو چارو کې جدي ووسی
د خبريالان د قونو سره دفاع د پاره ډېر داسې کمیسیونونه جوړ شوي دي، خو اکثر چې کله خبريالان ته یا ژورنالیستان ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کوم مشکل پېښ شوی دی، د هر یو خانه چې د هغې ستونزې په حل کې دوی هڅه نه ده کړې. دا چې اوس دا نوی کمیسیون جوړ شوی دی، نو زمونږ هیلت همدا ده هغه میړانه وښیي او د خبريالانو د ژورنالیستانو کومې ستونزې، کوم مشکلات چې لري، کوم حقونه چې تلف کېږي د ادارې د خوانې، د هر خوانه چې وي، هغې په دفاع کې دوی خپله ونډه واخلي.
افغان چارواکي وایي له وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې په هیواد کې د رسنیو پراختیا او فعالیتونه بېساري دي، خو د آزادو رسنیو ټولنې وایي چې په دې موده کې د رسنیو ګڼ شمېر کارکوونکي د چارو پر مهال نه یوازې دا چې له ستونزو سره مخ شوي، بلکې وهل شوي، ټکول شوي، بندیان شوي او حتی وژل شوي هم دي. د ټولنیزو رسنیو کمیسیون وایي چې د دغو ټولو ستونزو پر وړاندې به په دقت سره عمل وکړي.
د افغانستان پر وخت 4:30 سوې. اوس فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په هغو حملو کې چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ ته نږدې وسوې، د قونسلګرۍ کارکوونکو یا د حملې ځای ته د نږدې ښوونځي زده کوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ ته نږدې حمله نن سهار په 9:00 پیل شوې وه او تر 11:00 بجو یې دوام کړی. په حمله کې د ملي امنیت، د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو 8 غړي وژل شوي دي او 8 تنه زخمیان دي. د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې په حمله کې درې ملکي کسان هم زخمیان شوي دي. په کابل کې د هند سفیر امر سینا چې د خدمت موده یې پای ته رسیدلې نن د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي او هغه ته یې ډاډ ورکړی دی چې هند به له افغانستان څخه خپل ملاتړ جاري وساتي. امر سینا ویلي چې په کابل کې د خپل کار په ترڅ کې یې د هند او افغانستان د اړیکو د ټینګولو هڅې کړې دي. پاکستان نن د وی وسوالی ډلې د ځینې غړو د نیولو خبر ورکړی چې شایي په هند کې پر یوه هوایي مرکز په حمله کې لاس درلود. صدر اعظم نواز شریف نن وویل چې جیش محمد په نوم د افراطي ډلې ګڼ شمېر غړي نیول شوي دي. هندي چارواکي وایي د دوی د هوایي ځواکونو پر مرکز په حمله کې جیش محمد ډلې لاس درلود. شریف هم همداراز ویلي چې د اضافي څېړنو او معلوماتو تر غونډولو لپاره به یو ځانګړی پلاوی پټانکوټ ته واستوي. او د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو هغه لس ماڼوګان بیرته خوشې کړل چې د امریکا په دوو بیړیو کې له اجازې پرته د ایران په اوبو کې نیول شوي وو. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینو ویلي چې دا کسان ټول دوی ته بیرته رسیدلي او داسې نه څرګندېږي چې کوم ضرر دوی ته رسیدلی وي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې ټاکل شوی دی د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو لوبغاړو ملي ټیم د الګوزي نړیوال جام تر ګټلو وروسته سبا کابل ته راستون شي. د کرکټ بورډ ویان فردي هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو لوبغاړو ملي ټیم په څلور یا ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوي هیواد څخه قهرماني خپله کړه.
ټاکل شوی سبا 3 بجې افغان کرکټ ملي لوبډله حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي. افغان نولس کلنو ملي لوبډلې انشاءالله دا کلاس هیواد ته راځي.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ملي ټیم په دې وروستیو کې هندوستان هیواد ته تللی وو او تر خپلو تمرینونو وروسته دغه سیالي هم ترسره کړې. ټاکل شوی دی چې د هلکانو او انجونو د بایسکل چلونې ملي ټیم د قرنټین لپاره هندوستان هیواد ته ولاړ شي. د بایسکل چلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه قرنټین هدف د بایسکل چلونو نړیوال سیالۍ کې د دغه لوبغاړو آمادګي په هندوستان هیواد کې ده. ښاغلي صادقي زیاته کړه چې دغه لوبغاړي به دغه سیالۍ په مختلفو فاصلو کې ترسره کړي. ټاکل شوی دی چې د بایسکل چلونې نړیوال سیالۍ په هندوستان هیواد کې راتلونکي میاشت ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون یو د ورځنی ورکشاپ د ولایتونو د شجینه کمیټو لپاره په کابل ښار کې پلان راچولی دی. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې به د فوټبال د شجینه کمیټو مسؤلینو ته په مالی او تخنیکی برخو کې زده کړې ورکول شي. د شغلی روفي په خبره هیله لري چې دغه ورکشاپ په ترسره کولو سره به تر ډیره د کمیټې مسلکي او معیاري شي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو له سباون کاکړ څخه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. په کابل کې د برتانیا سفیر وايي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره تر خپل وسه کار وکړي. په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وايي چې دغه ولایت روغتیايي مرکزونو ته د نری رانس په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډېره سوې ده.
په تیر 2014 کال کې موږ جمله نسو او تشپته توبرکلوز په خلاله لري.
په کوټه کې نن سهار د پولیو پر ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې 14 سوې چې په نتیجه کې 14 تنه وژل سوي او شاوخوا 15 تنه نور پکې ټپیان سوي دي.
په دکان مخته چې کښېنستو بس دی شل کم نه بجې بس دی ټیم باندې دغه اوس بس نور ځان نه پوسیورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اخري کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه.
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې تر لاسه کړي. د دوه او نورو موضوعاتو لپاره لا ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو د په کابل کې د برتانیا سفیر وايي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره به تر خپل وسه کار وکړي. کارن پیرس دا خبره نن له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. میرمن پیرس پر طالبانو هم غږ کړی چې له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې خبرو ته چمتو سي. قسیم سولمل د برتانیا له سفیر سره د ازادي رادیو د مرکې په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
که څه هم بریتانیا د افغانستان د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې غړی نه ده، خو د سولې په مذاکراتو کې د همکارۍ لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي نو دوی به په دغه پروسه کې همکاري وکړي.
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدراعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
میرمن پیرس دا هم ویل چې هیواد یې له افغانستان او پاکستان دواړو سره د ښو اړیکو غوښتنه کوي او چمتو دي څو له پاکستان سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. نوموړي ویل چې دا اوس د څلور اړخیزه غونډې په غړو پورې اړه لري چې دا بهیر په جدیت سره تعقیب کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو تازه هڅې پیل کړې دي او تیر دوشنبه د افغان، پاکستاني، امریکایي او چینایي استازو په ګډون په اسلام آباد کې په یوې څلور اړخیزې غونډې کې برخه واخیسته. دغه لړۍ دوهمه غونډه به د روانې جنوري میاشتې په 13 نیټه په کابل کې جوړه سي. د بریتانیا سفیر د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به دا پروسه زیانمنه نه کړي، ویل افغان حکومت دا روښانه کړی چې له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي او په خبره یې په نړۍ کې د غیر متحده ډلو سره د روغې جوړې ډېر ښه کامیابه مثالونه سته. د وړاندې ټینګار وکړ چې اوس نو باید طالبان له رامنځته سوي فرصت څخه استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي.
What we now need is for everybody to work as hard as they can.
هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو دا دی چې ټول باید تر خپل وسه جدي کار وکړي. په دغه صورت کې دا چې د سولې پروسه به دوام وکړي او یو مشخص پلان او تګلارې به موجوده وي. طالبان باید اوس دا فرصت چې سلور ارخیز غونډه برابر کړی دی او پیژني او د سولې خبرو ته حاضر شي.
د سولې په بهیر کې د بریتانیا ونډه ځکه مهمه بلل کېږي چې دغه هیواد له پاکستان سره چې د وسلوالو طالبانو کوربه او ملاتړی بلل کېږي نږدې اړیکې لري.
د برتانیا سفیر همدار از ویلي چې روسیه باید طالبان پیاوړي نه کړي. کارن پیرس له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کېږي نه یوازې افغانستان او نړیوال ټولنې ته بلکې په خپل روسیه ته هم زیان رسوي. د راپورونو له مخې روسیه شایل داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. یو روسی چارواکي دغه راپورونه رد کړي دي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه هیواد چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي هغوی به د همدې ډلې له خطره په امان کې نه وي. کارن پیرس له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې لخوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل.
the capabilities of the Taliban.
دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي، نه یوازې افغانستان او نړیوال ټولنې ته بلکې په خپل روسیه ته هم زیان رسولای شي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي، هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول شي. میرمن پیرس زیاته کړه، د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کېږي چې دوی په تېر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلي دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دی وایي دا یوازې د خبریالانو او څېړونکو پوچ او درواغ خبرې دي. دغه روسي مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی دا تصور نسي کېدای چې پوتین دې د تروریستي سازمان له یوه لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړي چې ګواکې د دوی استازو له روسي چارواکو سره د داعش له لورې پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیه یو له هغو هېوادونو ده چې په یو ډول یې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي، خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي، کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د اوس لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 کلاشینکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. لسنګین ولسوالۍ څخه بدايه سوي کورنۍ وایي یا د مرستې ورکول سي او یا دي د هغه کسانو نومونه ورکړل سي چې د دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو نامنیو له امله د هلمند د ډیرو ناامن ولسوالیو په ځانګړې توګه سنګین څخه زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي، خو د مرستندوی ادارو سره لا هم د دې کورنیو دقیقه شمیره نسته. جزئیات الیاس دای وړاندې کوي.
د سنګین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بې ځایه سوو کورنیو شمیره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو ناامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو نامنیو څخه تازه بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنو ته په شکایت راغلي وي، وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بې ځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښې دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د دماجرونو پر ریاست تور پر کړ چې د نوم نشته کولو سره سره مرستې د مشرانو او مخور پلاس ورکړي دي چې مستحق کورنۍ ته نه رسوي.
پاره راغلی چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرونو ورالو ولوا بده نه ته سره کښېنو. موږ چې کښېنستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ سره پیژندلې شناخته یا د خالصو چا لس نوم اخیستې شا شل نوم اخیستې موږ ته ورځې حرکت وکړو. هم نو موږ ته خدای وکیلان دي څنګه وکیلان.
د سنگین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد یاکل دغه کسانو نومونه دي په ډاګه کړي چې د سنگین د بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو پر سر یې مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بې ځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی، دوی ته دې وښيي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکی ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو ته ورسېږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلوم چې دا څوک دي، دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کوي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د اولس پر نامه یې مرسته وړې ده، دغه سړی تش موږ ته رامعلوم دی. تعمیرونه چې لري هغه څه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راغتلی دی.
د ماجرون در ریاست څخه وسرچینه د نوم نشودلو په شرط وای هغه ولس نپریز کمیسون چې د مستوق او بیزیسو کورنوی حق او نه حق معلوموي په دې بدالتوي کې لاس لري. سرچینه وای مرستې د کورنوی پر ځای اکثره وخت ځکه کومي مشرانو ته ورکول کیږي چې د کمیسون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپل جبرون ته چوي. د هلمند ماجرون رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسیون کې د درغلیو په اړه څه نه وایي. خدا منی چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
مګر ما دلته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړ مقامات ته رسکیږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسیږي. بالخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسیون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي بیا داسې دي چې دا د سنګین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ د یا د کمیسیون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوی ویل د سنګین د بې ځای څو کورنیو دقیقه شمېرنه لري خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوې او ژر به مرسته ورته ورسېږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نسي کولی د بې ځای څو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بې ځای شوي دي چې د مهاجرینو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بې ځای شویو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندویو ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي راډیو. زموږ ژغ له ازادي راډیو په منځنۍ سپات ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان سره د دې خبري ساعت قربانه يم. په خوست کې د عامي روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونه د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیر کیسونه اخلي او پیش یې 50% زیاتې سوي دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وړیا دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال ازادۍ راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 توبرکلوز پیښې لرلې چې هغې جملې نه شپږ سوه یوویشت بلغم مثبت سری پیښې وې. همدارقم په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پیښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پیښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلی ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسانه بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ دپاره سسپیکت یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له شلو تر اته ویشتو پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له اته ویشتو مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل موږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسېدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله خزینه ناروغ راوستې وایي.
موږ یو زنانه وه هغه ور ما پټوهېدله. نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو ته به یو سره به خروش کې بیلرلو مې ورغلو کلینیک ته. لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې وروسته بس ټي وي کې ووتو. بیا د ورته شروع کړه ټیسټونه وړیا دي دوی وړیا دو بس ویرسو کرټ مریض ته لی وزن کوي دورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمر ژغ لا آزادی رادیو اوري. د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته ځکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هیواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د ان کیمرا معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې تېره اونۍ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز، اسلام آباد ته د دغه جګپوړو سعودي چارواکو د سفر په اړه د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډیرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز، همداراز د ترهګرۍ په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي، پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د ائتلاف ته ځمکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپوړو چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترینګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلې دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هیواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاکار همداراز یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول ولوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی تر څنګ ولاړ وي.
راپور مو له زبی الله شفق څخه واورید. د پاکستان په اړه مو یو بل راپور هم ترلاسه کړی چې له مخې په کوټه کې نن سهار د پولیو په ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې چاودنه سوې چې په نتیجه کې څوارلس تنه وژل سوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان سوي دي. وژل سوي کسان ټول امنیتي پولیس او ملیشا سرتیري دي چې اکثره یې د بلوڅ میشتو سیمو اوسېدونکي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ او سیمه کې یو زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا دیر شوتنو ته مرګ ژوبل وراړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وسوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو او ورڅیرمه لسګون امنیتي پولیس او ملیشا سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل شوي وو. په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان لومړی سمدستي د کوټه دولتي روغتون او وروسته نظامی روغتون ته یوړل شول چې ډیری ټپیانو په روغتون کې ساه ورکړه. په چاودنه دوه ټپی کسانو آزادی رادیو ته وویل،
الله نظر موږ دا ټیم دکان خلاص کی، بس دکان صفائی مو وکړه، دکان مخته کښېنستو، بس دی شل کم نه بجې وي، بس دی ټیم باندې دغه اوس بس نور ځان نه پوسی ورو. محمد ولید زمانو
زر روان ولا مرخشه مر روانه کړه ولا بس درسلو، بس زو درې د مشر مرخشه و در پټکان نه وته ګرد پولیس ور بل څوک نه، یو زوم یو بل رخشه والا بل څوک نه.
د کوټې د ملکی روختون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روختون ته په ورودل سيو کسانو کې څوارلس مړه او پنځهویشت ټپیان دي چې وایي په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیري دي.
پنځهویشت خو زخمیان وو، څوارلس یو هغه مړي وو. سیویلین خو بېخي لږ دي، که په مړو کې دي هم تقریبا سیویلین دوه درې کسان، په زخمیانو کې هم شپږ اووه کسان چې دي هغه سیویلین دي، نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بکټي د پیښو په ځای کې رسنیو ته وویل، په دې چاودنه کې څوارلس تنه وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور پکې ټپیان شوي دي. بکټای وایي وژل شوي څوارلس واړه پولیس او ملیشا سرتیري دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی
پشکارا داس معلومیږي چې دا ځان وژون کوي برید هم کې دایسي خطروسه په دې اړه زموش پلټنې روان دي زه فکر کوم مش په وجنګي سیمه کې ژوند کوو داسې پیښه پکې له احتمال خلاص نه وي خو زموږ مسولیت دی چې موږ به د خلکو ساتنه کوو او سوله براولو ګورنن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کوټه یې له ډېرې لوی تباهۍ وژغورله د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو دغه اوسنی کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل سوی او نن یې وروستۍ ورځ ده چې په ټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډلو پر امنیت پولیس او ملیشه سرتیرو ګمارل سوي دي خو پر دې برسېره هم وسلوال بریالي سول او په کوټه کې ورباندې بمې حمله وکړه د دې ځان وژونکي برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله په کلکه غندلې ده د راډیو پاکستان د رپورټ له مخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي تر څو چې له دې هېواده د افراطیت ریښې نه وي ایستلې د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
دا ازادي راډیو ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اخیری کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي د څېړونکو په وینا نړۍ په یو خطرناک ځای د بدلیدو په حالت کې ده او اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په ډیری مواردو کې د مداخلې نه کولو پالیسي غوره کړې وه د جنوري په 12مه په خپل اخیری کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکارا او عمومي ژبه وکاروله چې د څېړونکو په وینا دا کار په خوانیو ولسمشر جورج دبليو بوش هم کړی وو د ویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لري له اوسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړئ که تاسو په امریکایانو پسې راځئ موږ به په تاسو پسې درځو د امریکا کانګرس ته دا د اوباما اخري وینا و او له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل اخري کال او همداراز د خپل لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې په خپل وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون په افریقا کې د ایبولا ناروغي په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې خو د ځینو نورو ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنګي حالت د اوکراین کړکیچ او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت د ویل
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه ونیوله د هغه اسلامي سختریز چې په سوریا او عراق کې جګړه کوي متاسب او قاتلان وبلل چې باید تباه کړای شي د کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې نظامی پوځ وګمارلای شي که څه هم اوباما د نظامی عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړې به نظامی ستراتیژي پیاوړې کړي او د امریکا ژمنتیا به وښيي د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د عملیاتو ترسره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی و که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشر میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال شایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه او نه یوازې په نظامي ټکر کې د مداخله نه کولو پر لور بلکې په نورو ډیرو مواردو کې له مداخلې ډډه وکړه د اوباما 55 دقیقې وینا ډیری د کورنۍ مسایلو په اړه وه د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی سوی دی او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده د وویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی سوی دی اوس هم هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره په تر خپل وسه کار کوي په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سول د افغانستان د ولسي جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده او په کوټه کې نن سهار یو 14 وسو چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شول. Now